لمنځه تللی وي، هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه، د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دی. چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي، نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دی چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک الله مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم. کدوی دی دوی دی د کلا بوس دروازې دوی دی، پر یوې فتی وزی، پر دابل یې د مور سوی ناری دی. د هلمند ولایت د مرکز لهکرګه ښار ته څیرمه یو ډیر لوی او لرغونی کلا چې زرګونه کاله پخوا جوړه شوې موجوده ده. دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده. که چیرې د کلا سرته پورته شئ نو د لهکرګه ښار ترې لاندې معلومیږي او له همدغه ځایه د ډیرو سیمو ننداره شونې ده. زرګونه کاله وړاندې له دغې کلا څخه د یوه پایتخت په توګه کار اخیستل کېده. د وخت ستر حاکمان او جایګیرداران همدلته وو او له ډیره ورایه به دغې کلا خپل غرور ښکاره کوه، مګر اوس د یوې یتیمې په څیر ریښې ریښې ګریوان پرته ده. اوس یې غرور غورځنګونه نه کوي، ځکه چې اوس پکې هغه پخواني شاهان نه اوسي. اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د بوس تاریخي او لرغوني کلا ته ځانګړې کړي. راځئ وږ مې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګر د هلمند باد له دیوالونو سپیرې دورې پورته کوي. نه اوس هغه پخواني شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلي ښکاري، یوازې ځینې برخې یې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوي دي، خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداري کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې ده. دلته دوه برخې وي، یو بست کلا وه او یو لشکرګاه څه خپله ورته وایي. که لشکرګاه مونږ ترجمه کړو پښتو ته نو پوهیږو چې د لشکر ځای چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلونتر سلويخت کیلومتر مربع او پوری مساحت د ټول لري ولې خپل قلا سه کم ځای کې موقعیت لري د قلا تقریبا 1 کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي چې دغه شاوخوا ډیر جګ دیوالونه 15 شپږ متره دغه جګوالی ده او دغه پریړوالی تر دې حد پورې کېدای شي تاسو موټر ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ شي کله چې موږ د قلا خواته تفصیلا د لشکرګاه خوانه ځو په لومړي سر کې موږ ته کین لوري ته د بست هوایی ډګر ده چې نوی جوړ شوی ده او هغه پوخ شوی ده او د دې نه چې وړاندې کله مخکې ځو موږ دوه برخې وینو یو ښي لاس ته نړېدلې دیوالونه او قلاګانې دي زړې او کیڼ لاس ته هم زراعتي ځمکه ده چې کیڼ لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري او ښي لاس ته د هلمند سیند ده.
لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني مو په دې اړه غږولی. نوموړي د بست کلا پر تاریخ یوه څېړنه هم کړې دا چې له څېړنو څه جوته شوې له هغه به یې واورو.
د بست کلا هم یو د دغه آثار څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي ځکه چې د افغانستان په بنګلور باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شالید ته لاړ شو په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه 3000 کاله وړاندې یعنې قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت یې پر غاړه درلود چې بستک نومېده. بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه هم په خپل زمانه کې دغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل د منځنۍ آسیا نورو هېوادونو ته چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او دې نه یې د مزای جوړولو. او بله د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا درې ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه یعنې تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې امبارونه وو د امیرانو د استوګنځایونه په کې وو. د دې دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم په کې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم په کې فعالې دي او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین و ورباندې کېناستل لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره یا به مثلا په رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي. اوشته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لارې د بست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بست څخه د پنجوایی او هیمپلور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحید الله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غوندې یو سدي سرجګواله تقریبا شاوخوا 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاکل باندې داسې ویل کېږي چې په خوا دلته کومه بیبي یا څوک و داسې چې هغوی په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله خلاک چې څوک اوسېدل هغو کسانو لپاره یې دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کېږي چې پخوانی خلک ډېر جګ جسمونه دوی درلودل ډېر غټ وو همدا شاوخوا ساحه کې چې څوک میشته وو د همدغه ساحې نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس که ورداخل سو هغه تنور شکله ده او سر یې هم خلاص ده تر څنګ یې دغه دروازه چې ورداخلېږي ده هم لکه هغه د تنور موری نه وي څوګر داخلي دغه یو شکل سره دروازه لري طبیعي ده که چېرته هغه خلک دومره غټ جسامت ولري نو کېدلی شي دا به یو تنور وي او له همدې نه به په همدې شکل سره استفاده کوله.
دی د بست د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډېره تخریب شوې ده دا چې څه ډول وه نوموړي وویل
اصلي قلا چې بس قلا ورته وایي هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیژو تقریبا دا تپه په شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیژو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده او بیا د دې شاوخوا لاندې څه لاړ شو تقریبا پخوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و. دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترنه کړي لږه پام دې ترنه استفاده سوي ده نو دې ته چې کله لاندې وګورم موږ فعلاً څلور منزله مشاهده کول سوال سلورم منزل مې اوسه ډکسه وایده دومړي ځل لپاره نظامی کسان چې په دې محل کې اوسېدل کله ناکله مثلا په دې باندې ماسره سي یا دوی یا مثلا کمبل مشکل سي د همدې قلعه لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه سوې وله هغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات و ځکه دوی به نوره غذا درلوده دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو ولې موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي او یو بل روایت دا ده چې د همدې قلعه نه تقریبا په دېرش له پنځوس کیلومتري کې شاید مخطر قلعه په نامه سره یو بل څکله موږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لوري ته ځو قندار دورایي طرف ته یو بله قلعه مشاهده کوو ویل کېږي چې دغه بست قلعه او د مخطر قلعه تر منځ یو تونل و او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا موږ هغه ساحې ته باسو مخطر قلعه پورې دا یو تونل و
اوریدونکو د یادې کلا یوه ډېره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده وایي چې د نوشیروان په وخت کې د بست دروازه جوړه شوې وه په دې کې یو زنځیر و چې خلک به راتلل دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموښي زنګ وهل شوی و پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی پاچا خر وکړ چې ډېر ډنګر دی د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی هغه ته یې وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوې ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي د بست پر تاریخي او لرغونې کلا د وخت ډېر تړاکونه تیر شوي خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده بیا هم وحید الله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکل دي قلعه ته سخته ضربه اړولې ده خو ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړې ده او دغه ترمیم په اساس باندې د سیده تروس پورې رسیدلې ده خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې هغومره به هغه بادشاهانو چې څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي هغومره به نه وه تخریب شوې ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې او دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي که یونسکو ده که نور ده هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې امکان د دې شته ده چې په لس یا پنځلس یا شل کالو کې د قلعه مکمله تخریب شي
سید احمد هیله من چې په زلونه زلونه دغې کلا ته تللی خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو له ګواښ سره مخ ده دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي اوس مهال د چرسیانو او پوراریانو د نشې ځای دی
دولت د نه پاملرنې له لاسه هلته پوراریان دي چرسیان دي هلته ببس کلا کې اوسي او ورې ژوند کوي نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه سي پسې واخلي
دا چې د دغې کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړې نوموړي وویل
در څو اپتی مخ کې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ورګانای محل ته د کلای بوست او دغه د مشهور ششک د جوړېدو وړاندې شوی دی همدارنګ موږ څو ځله د خپل وزارت د لاري یونسکو ته اسیسکو ته د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد فرهنګي برخې سره رابطې کړې دي مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ ایات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو
مینوالو نسویل کیږي چې دغه کلا د وخت ډیر نه کړدی زغملی په سلګونه څه چې په زرګونه ککرې پکې خاورې شوې دي خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده دا هم باید یاد ونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسی کلا ساروان کلا زمینداور او د سینور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ p.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راواسوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 د خدای پامان
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Yeah.